زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. په موخه یې د راپورونو دوام ته د افغانستان د نشه یي موادو پر ضد د مبارزې وزارت پرون د مخدره موادو پر ضد د مبارزې نړیواله ورځ د یوې غونډې په ترڅ کې ونمانځله. د افغانستان د جمهوري ریاست دوهم مرستیال محمد کریم خلیلی چې په دې غونډه کې یې ګډون کړی و وویل چې تر هغې به د مخدره موادو ستونزه حل نشي څو یې چې کاروباریان محاکمه نشي. د نشه یي موادو پر ضد د مبارزې وزیر بیا وویل چې په دې وروستیو کلونو کې د افغانستان زیاته خاوره له کوکنارو پاکه شوې ده. په دې اړه بشپړ حال له کابله د ازادي راډیو د خبریال په راپور کې.
د افغانستان د جمهوري ریاست دوهم مرستیال وایي د نشه یي موادو له قاچاقو څخه د سیمې تروریزم ته پیسې برابرېږي او که د نشه یي موادو مخه ونیول شي نو تروریستان هم کمزوري کېږي. کریم خلیلی دغه خبرې په هغه غونډه کې وکړې چې د نشه یي موادو پر ضد مبارزې د نړیوالې ورځې په مناسبت په کابل کې جوړه شوې وه.
شعرهای کرانی که فرزند در هر جایی که هستند
د وی تر څو چې د نشه یي موادو تر شا هغه سترې څیرې چې که په هر ځای کې وي افغان ملت ته معرفي نشي او له جرړو سره یې مبارزه ونشي نو د نشه یي موادو په ورکاوي کې به له ستونزو سره مخ یو. نو ځکه خو باید د یو ملي هوډ او ملي خوځښت او قاطع تصمیم سره له دغه شوم بوټي سره مبارزه وکړو. نوموړي زیاته کړه افغان دولت د تروریزم پر ضد مبارزه کې لاسته راوړنې هم لري چې د بېلګې په توګه یې د نشه یي موادو په کرکیله کې له 20 څخه تر 30% کموالي څخه یادونه وکړه. په عین حال کې د نشه یي موادو پر ضد مبارزې وزیر جنرال خدادات وویل چې د نشه یي موادو پر ضد د مسلسلې مبارزې له امله ده چې دا مهال د افغانستان له نیمایي څخه زیاته خاوره له کوکنارو څخه پاکه شوې ده.
در مقایسه با سالهای گذشته نقش تریاک در اقتصاد کلی افغانستان بسیار کم مناچیز شده است.
دی وی د تیرو کلونو په پرتله د هیواد په اقتصاد کې د مخدرو موادو رول کم مناکس شوی دی. تقریبا د افغانستان درې په څلور برخه خاوره له کوکنارو څخه پاکه شوې ده او زموږ خلک په دې فکر کې دي چې نور کوکنار نه کری او پر ځای به یې قانوني څیزونه پر خپلو مځکو وکړي. ښاغلي خدادات زیاته کړه د 1400 لمریز کال را دې خوا له کوکنارو څخه د پاکو شویو ولایتونو شمیر له شپږو څخه اتلسو ته لوړ شوی دی. دغه راز په غونډه کې د کورنیو چارو په وزارت کې د نشه یي موادو پر ضد مبارزې مرستیال جنرال داود داود وویل چې دا مهال د کوکنارو کرکیله یوازې په ناامنو ولایتونو کې ترسره کیږي. د له دولت او نړیوالې ټولنې څخه وغوښتل چې د بدیل معیشت په برخه کې د بزګرانو سره لازمي مرستې وکړي. کارپوهان وایي افغانستان اوس هم د نړۍ زیات نشه یي مواد تولیدوي او ځینې داسې تورونه هم لګول کیږي چې یو شمېر لوړ رتبه دولتي چارواکي هم د نشه یي موادو په قاچاقو کې لاس لري. خو دا چې دا به څوک څوک وي ښایي دا یو ورځ روښانه شي.
ازادي راډیو د خبرونو ژورو بحثونو او تفریحي پروګرامونو یوازینی مرجع.
د افغانستان د کارګرانو د ملي اتحادیې مسؤلین وایي د کارګرانو په 98مه نړیواله غونډه کې چې په دې وروستیو کې په ژنیو کې جوړه شوې وه د افغان کارګرانو په حق له ډېرې خبرې وشوې. د دې اتحادیې مشرانو پرون خبریالانو ته وویل چې دوی په دې غونډه کې د نړۍ د لسګونو اتحادیو له مشرانو سره وکتل او د هغو د مرستو ژمنې ترلاسه کړې. دا په داسې حال کې ده چې افغان کارګران وایي د کار د نشتوالي له کبله له اقتصادي ستونزو سره مخامخ دي او دولت باید د دې ستونزو اوارۍ ته تدابیر جوړ کړي. له کابله په دې اړه د ازادۍ راډیو د خبریال راپور واورئ.
د افغانستان د کارګرانو د ملي اتحادیې مسؤلین وایي چې دا ځل د کار د نړیوالې غونډې څخه چې په ژنیو کې جوړه شوې وه له زیاتو هیلو سره هیواد ته راستانه شوي دي. د افغانستان د کارکوونکو د ملي اتحادیې د دارالانشا رئیس محمد آصف عسکریار د پنجشنبې په ورځ خبریالانو ته وویل چې په دې غونډه کې د نړۍ د څه باندې 100 کارګري اتحادیو له مشرانو سره د هیواد د کارګرانو د ستونزو په هکله خبرې کړې او د هغوی د مرستو ژمنې حاصلې کړې دي. د وویل د جرمني یوې نړیوالې کارګري اتحادیې ورسره ژمنه کړې ده چې د افغانستان د کارکوونکو له ملي اتحادیې سره به د ستراتیژۍ په جوړولو او تخنیکي چارو کې مرستې وکړي. د وویل
ما دولت ساختاری هستیم و سیستم یک سیستم دیگه آمدیم و موضوع دوم یک انستیتوت سره
موږ د جوړونې په حال کې یو له یو بل سیستم څخه راغلی یو. بلدا چې د کادرونو د روزلو لپاره مو د یو انسټیټیوټ د جوړولو پلان په پام کې نیولې ده. د کار او ټولنیزو چارو وزارت په مرسته باید جوړ شي. د فلسکاری په برخه کې د اتحادیه په جرمني او نړۍ کې یو لویا اتحادیه ده.
د وویل په دې غونډه کې د نړۍ د 103 هیوادونو استازو ګډون کړی وو او 40 ورځې دوام وکړ. د دې اتحادیې د معلوماتو له مخې په غونډه کې د نړۍ او په تېره د افغانستان د کارکوونکو په ستونزو او د ستونزو د اوارۍ په لارو چارو خبرې وشوې. د افغانستان د کارکونکو د ملي اتحادې رئیس محمد ظاهر کارګر وویل سره له دې چې په هیواد کې د کارګرانو او کارکونکو ګڼ شمیر ټولنې د کارګرانو د ژوند د خوالي لپاره کار کوي، خو بیا هم په هیواد کې د کارګرانو ستونزې هوارې شوي نه دي. ده وویل
65% 70% مردم در سطح کشور ما بیکار است. میبینی که افزایش یافته میره.
په هیواد کې کابوش پیته او 70% خلک وزګار دي او 10% ورځ په ورځ زیاتیږي. دا هم موږ او دولت ته د اندېښنې وړ خبره ده.
د دې هیواد کارګران وای په وروستیو څو کلونو کې له دولت سره د میلیاردونو ډالرو مرسته وشوه، خو په هیواد کې پرې داسې یوه فابریکه او بنیادي پروژه پیل نه شوه چې کارګران دې پکې په دایمي توګه په کارونو بوخت شي. خو د افغانستان د دولت مربوط ارګانونه وایي چې دوی په هیواد کې د بیکارۍ د لمانځه وړلو لپاره ډېر پلانونه ترتیب کړي او په عملي کېدو یې لاس پوره شوی هم دی.
یو ایراني کډوال په افغانستان کې د میشتو ایرانیانو په استازیتوب د ایران د انتخاباتو د نتایجو پر خلاف د احتجاج لپاره پرون په کابل کې د ایران د سفارت په وړاندې خپل د احتجاج غږ پورته کړ. د ځینې شعارونه هم ځړولي وو چې پکې د ایران د اوسنیو واکمنانو ته د طالبانو خطاب شوی وو، او له انتخاباتو وروسته په ایران کې د مظاهرو پر مهال له وژل شویو کسانو سره خواخوږي پکې ښودل شوې وه. اوس مهال په افغانستان کې شاوخوا 40 ایرانۍ کورنۍ اوسیږي چې د ایران له اوسني رژیم سره څه سیاسي مخالفتونه لري. د دې موضوع نور حال له کابله د ازادۍ راډیو د خبریال په راپور کې واورئ.
سیدی خالدی چې د ایران د واکمن رژیم پر ضد ځینې شعارونه هم له ځانه سره درلودل، د ایران د سفارت په وړاندې خبرې اعلانو ته وویل چې دوی غوښتل د تهران د رژیم پر ضد پراخ احتجاج او له ایرانیانو سره خپل پیوستون اعلان کړي، خو افغان حکومت ورته دا اجازه ورنه کړه. د شاوخوا 40 ایرانی کورنیو استازیتوب کوه چې د ایران د واکمن نظام په خلاف دي او له تیرو څو کلونو راهیسې په افغانستان کې د مهاجرت شپې سبا کوي. سیدی خالدی په ایران کې د روان تاوتریخوالي د پای ته رسولو غوښتنه وکړه او د ایران واکمن رژیم فاسد او د بشر د حقوقو سرغړونکو وباله. هغه له ازادي راډیو سره په خپلو خبرو کې دا هم وویل چې دوی غواړي د ایران د خلکو د مظلومیت غږ پورته کړي. موږ غواړو چې د خپل مظلومیت غږ پورته کړو او همدارس د ایران له مظلوم ملت او د نداله کورنۍ سره خپل پیوستون اعلان کړو. موږ غوښتل دا کار ژر وکړو خو نه توانېدلو، خو اوس هم لا ناوخت نه ده او موږ به دې کار ته دوام ورکړو. دا موږ خپله دنده بلله چې د دې هیواد په یوه برخه کې دا کار وکړو. په کابل کې د ایران سفارت د عمومي واټ په سنډه کې موقعیت لري او اوس دغه واټ دواړو غاړو ته په ایران کې د دیموکراسۍ په پلوه شعارونه او د ندا په نامه د یوې نجلۍ ستر انځورونه لیدل کېږي چې د تهران په روسیو اخو ډبونو کې وژل شوی. د ایراني کډوالو په دغه احتجاج کې یو افغان هم په سترګه کېده چې سید داود یعقوبی نومېږي او د ایراني کډوالو د خوځښت ملاتړی کاوه. افغانستان ته کډه شوې ایرانی کورنۍ چې د هیواد په بیلابیلو برخو کې ژوند کوي د خپل مهاجرت یو اساسي علت د ایران د واکمن رژیم ناسم چلند بولي، خو د ایران سفارت بیا دغه اعتراض په وړاندې کوم غبرګون نه ده څرګند کړی او دا هم نه ده روښانه شوی چې د سفارت په وړاندې زړول شوي شعارونه به تر کومه په خپل ځای پاتې وي.
د اوونه تر اوو ورځې په اونۍ کې
د لغمان د مرکز مهترلام د رغونې او پراختیا چارې پرون پیل شوې. ټاکل شوې ده چې د مهترلام په ښار کې غیر قانوني دوکانونه رنګ، سړکونه پراخ او د سړکونو شاوخوا ته په دولتي مځکو کې پارکونه او د موټرو تمځایونه جوړ شي. لسیمې د ازادۍ راډیو خبریال راپور راکوي.
د لغمان د ولی ویان سید احمد صاحبی وویل د لغمان د مرکز مهترلام ښکلي کول او جوړول د یو ماستر پلان له مخې تطبیقیږي او په ترڅ کې به سړکونه پراخه شي، دولتي ځمکې به بیرته په دولت پورې اړه پیدا کړي او عامه خدماتو لپاره به چمتو شي. دوی وویل
د مهترلام ښار د تنظیف او پاکول همداراز د ښکلي کولو کارونه پیل شوي دي. د مهترلام د ښاروالۍ لخوا چې د هغې په سر کې یو کمیسیون قرار لري چې زه خپل هم پاکې برخه لرم، د مهترلام ښار د چپ طرف ته لمرخته طرف ته چې کوم دوکانونه او کوم غرفه او لاسګاډي او کوم چوپړې جوړ شوی غیر قانوني توګه باندې هغه ټول لمنځه ولاړل چپه شولې او داغه د پیواز باندې اوس د هغه سیمو د ساحو د ترمیم چارې شروع دي او د خکلي کولو او د ګلدان د جوړولو چارې شروع دي چې ان شاء الله د دې کم وخت کې بعد مهتلم خار په دې خکلي خار باندې بدل شي. صرف د مهتلم خروالي له بودیجې څخه به دا کارونه ترسره شي. د مهتلم خروالي د لغمان لغمان ولایت د مهترلام د خار لپاره یو ماستر پلان لري چې د هغې مطابق به انشاء الله مونږ چلند کوو او د مهترلام خار به د مغه ماستر پلان مطابق برابر کوم چې به پارک او نور سهولتونه ټول موجود وي.
د لغمان د والي ویاند وایي تر اوسه د 4 میلیونه افغانیو په ارزښت او بېلابېل وسایل مهترلام ښارګوټي ته ورسېدلي او دا لړۍ به روانه وي.
د مهترلام د ښار د ښکلي کېدو پروسه هم مخ په وړاندې روانه ده. 13 ورځ د 3600 متر مربع په اندازه باندې موزایک چې مخکې نه د شروالۍ د پلان مطابق په پیاده روونکو کې ښودل شوي و، همداراز د ویالو پخولو چې د لغمان د والي لطف الله ماشاءالله خوا یې پرانیسته وشوله، په دې باندې 40 لک افغانۍ مصرف راغلی چې د مهترلام د ښاروالۍ د عوایدو څخه دا ورکړه شوي دي.
لغمان د افغانستان په 3ریمه درجه ولایتونو کې دی چې دا او د دا ډول نورو ولایتونو مرکزونه معمولا په سیمه ایزه بڼه ودان شوي او د عصري ښارونو بڼه نه لري. اوس د سیمه ایزو چارواکو پام دې ته وراوخته چې دغه ډول ښارګوټو لپاره د پلان ولري، کانالیزاسیون، پارکونه او سړکونه دې پکې منظم جوړ شي. که د لغمان د مرکز لپاره جوړ شوی پلان پوره تطبیق شي، ښایي دا ښارګوټی په عصري ځای بدل شي.
په هرات ولایت کې له 300 د زیاتو میوه لرونکو ونو ملي کلکسیون جوړ شوی. د هرات د کرنې د ریاست مامورین وایي چې په دې کلکسیون کې د میوو، نیالګي او باغونه شامل دي. چارواکي وایي پر دې نیالګیو او باغونو د اروپایي ټولنې په مرسته څیړنې کیږي. په دې اړه د بحث لپاره د لویدیځ زون د شاملو ولایتونو د کرنې او مالدارۍ رئیسانو په هرات ښار کې غونډه کړې وه او په دې غونډه کې څرګندونې کړې چې تازه حال یې د ازادۍ راډیو خبریال په یو راپور کې وړاندې کوي.
د افغانستان د کرنې او مالداری وزارت د بڼوالۍ د چارو رئیس انجینر عبدالغفار مجید وویل د هرات اوبه او هوا د بڼوالۍ لپاره برابره او د میوه لرونکو ونو 15 لوی کلکسیونونه دلته جوړ کړه. مجیدی په هرات کې د زون ولایاتو د کرنې رئیسانو د ورکشاپ په اړوند داسې وویل:
به هدف این ورکشاپ به میست که ما بتانیم چطور بتانیم باغداری را در
افغانستان. دغه ورکشاپ څخه زمونږ موخه دا ده چې څنګه کولی شو افغانستان کې د بڼوالۍ چارې تر دې هم په ښه توګه پرمخ بوزو. دا ورکشاپ د اروپایي ټولنې په نوښت جوړ شوی دی او افغانستان کې دغه ټولنې رئیس گریک کولین وویل د ټول افغانستان په کچه شپږ زونونو کې 25 قوریه لرونکو ټولنې لري چې په 5000 ډوله میوه لرونکو ونوې څېړنې پیل کړي دي چې له دغه منځه انګور، زردالو، شفتالو، آلو او انجورو نهالونو څخه هرات کې کلکسیون جوړ کړ.
ما در 6 جا کار میکنم، یک ششم اینجا در هرات.
موږ په شپږ نقطو د افغانستان کې کار پیل کړی. ټولټال مالی لګښت یې لږ تر لږه 3 میلیونه امریکایي ډالر دی. 6 میلیونه یې د کرنې په برخه کې د ودانیو په جوړښت او پاته نورې د بڼوالۍ د پرمختګ او په میوهدار نهالونو د تحقیق په برخه کې لګول کیږي. ښاغلي کولن وویل د دوی ادارې 2015 میلادي کال راهیسې دا پروګرام لاس لاندې نیولی، په زره ډوله هغو میوو یې تحقیق پیل کړی چې افغانستان کې دود بڼوالو پرته له دې چې کیفیت، خاورې او هوا سره یې وازموي په واک کې لرل. د دوی له دغه کاره هغه وایي یوه موخه دا ده چې د هر ولایت له هوا او اوبو سره مناسب یو ډول میوه هلته ورته د بڼوالۍ لپاره دود کړي. د بېلګې په ډول هرات د انګورو، ننګرهار د یو شمېر نورو میوو تر څنګ نارنج، کابل د زردالو او قندهار د انارو لپاره مناسب هوا او خاوره لري او د دوی میوو ته به تر څېړنو وروسته نوم ورکولو سره د باور پاڼه ورکول شي چې د نړۍ د میوو مارکیټونو ته به لار ومومي. د کرنې ریاست مامورین وایي هرات کې 144 ډوله انګور، 95 ډوله شفتالو، 50 ډوله الو او 15 قسمه انجیر تر اوسه پیژندل شوي چې د هرات اوبه او هوا یې پایښت مناسبه ده. د افغانستان د کرنې مالداری وزارت مامورین دا هم وایي تر دې وړاندې افغاني میوو د دې له کبله چې نوم او پیژند پاڼه یې نه لرله د میوو نړیواله مارکیټونو نه منلې، خو تر دې وروسته به دا چانس په لاس ورشي.
لونه تر اوو او ورځی د اونۍ د انتخاباتو د جریان تر ټولو شمن به ازادي راډیو.
د سهار 8 بجې او 6:40 دقیقې دی تاسو زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. نور راپورونه هم لرو. د هلمند په مرکز لشکرګاه کې د کرزي په نوم لوبغالی پرانستل شوی. د دې ورزشي میدان د ترمیم کار 3 میاشتې مخکې پیل شوی و. د هلمند ولی محمد ګلاب منګل وویل چې د دې ورزشي سټډیوم له پرانستل کېدو سره به د هلمندي ځوانانو ستونزې تر ډېره حل شي. د میدان د پرانستو په وخت یو شمیر ځوانانو د لوبغالي د ناقص ترمیم څخه شکایت هم کو. په سټډیوم د مصرف شویو پیسو رقم نه دی ښودل شوی. له سیمې د ازادۍ راډیو خبریال راپور راکوي.
د لشکرګاه د کرزینومي لوبغالي د ترمیم کار چې درې میاشتې وړاندې پیل شوی و د پنجشنبه په ورځ کار اخیستنې ته چمتو سو. که څه هم د دې لوبغالي د ترمیم پر مهال په هلمند کې موجودو لوبډلو کومه ستونزه نه درلودل او لوبیې د غازي محمد ایوب خان په نوم لوبغالي کې کولې. خو د کرزینومي لوبغالي د تسلیم پر وخت ګڼو لوبغاړو شکایت کوي چې د میدان چمن یې سم نه دی کرل شوی. یوازې موسمي واښه پکې شنه شوي دي چې ډېر ژر به د لوبو پر مهال واښه په پښو کې له منځه ولاړ شي. همایون یو لدی لوبغاړن دی چې د په خبره همیشه په میدان کې لوبي کوي خو د میدان د ناسم کیفیت نه شکایت کوي. وای وړاندې تر دې چې لوبغاله یې ترمیم سي تر دې ښه چمن درلودی خو اوس مهال به تر ډیر لږ وخت وروسته لوبغاړي په دوړو کې بازی کوي.
زما نوم همایون دی. دغه تغییر خو کم مشته دي نه معلومیږي نه فقط دا رنګ ورکړې د خلکو د نظر د اړول لپاره بل چمن تر پخوا خراب شوی دی نه پخوا ډیر مشکل دی ولی پخوا بل ځای ما چمن معلوم دی اوس وخت وی نشه لنه مې مشه اکثر زاین هیڅ نه
موسمي واشه دي
موسمي واشه دي کچیر د نور واشه دي نيسته چې مرغه کېده چې په شو کې ولاړ شي ګرځي.
د هلمند والی محمد ګلاب منګل د دې سټډیوم د کار تمامېدو پر مهال کله چې د یو اس ای ای ډی د ال سی جی ډی له څنګه تسلیم کوي وویل د هلمند لوبغاړو لپاره ډیره ښه زمينه ده چې خپل لوبي او تمرینونه په دې لوبغاله کې وکړي. شاغلی منګل زیاته کړه موږ کوشش کوو چې د هلمند د لوبغاړو لپاره د لوب ښه زمينه برابر ریکړو تر څو نور ولایتونو ته د سیالیو په خاطر سفر نه وکړي.
د سپورت مینانو لپاره د لوبغاړو لپاره په دې سټډیوم کې ډېر ښه سہولتونه په پام کې نیول شوي دي. دوه د والیبال میدانونه، یو د فوټبال میدان، همدارنګه د بسکټبال. د خلکو یا د تماشاچیانو او د نندارچیانو لپاره هغه چوکۍ دا ټول رغول شوي دي. همدارنګه چمن یې د اوبو سیستم هم په پام کې نیول شوی دی. دا د ځوانانو لپاره د سالمو مصروفیتونو د ایجاد لپاره یو ښه لاسته راوړنه ده. زه امید کوم چې لکه څنګه چې د ځوانانو لپاره په نورو برخو کې د زده کړې په برخه کې ښه سہولتونه برابر دي، په هلمند کې د سپورت په برخه کې هم کلبونه او هم دا دویم سټډیوم دی چې دا د سپورت په برخه کې او د ځوانانو د سالمو مصروفیتونو په برخه کې یو ښه مثبت ګام بلل کیږي.
د هلمند والی محمد ګلاب منګل او د هلمند د سپورت امیرت په داسې حال کې د کرزین نومي لوبغالي پروژه تسلیم کړې چې نه یوازې لوبغاړي د کار نه دی راځي بلکې په دې ترمیم باندې د لګیدلو پیسو اندازه هم نه دی جوته. په هلمند کې د یو اس ای ای ډی لوري کومې پروژې چې د دې ولایت په هر تنده کې لګول کیږي پیسې او مالی لګښت داسې مبهم پاته دی چې په نتیجه کې ولسی او د سیمې خلک په اړه ډول ډول نظرونه ورکوي. ډېرې کسان تور لګوي چې دولتي مسؤلین په دې اړه کمزوري دي، نه یوازې د موسساتو د لګول سوی پند پوښتنه نه شي کولای بلکې د یو شمېر انجوګانو له لوري پر پلې کېدونکو پروژو د څار کمیټه هم نه ده توانېدلې چې نقصانونه راوباسي.
د ازادۍ راډیو قدرمنو اوریدونکو، د نړیوالو مطبوعاتو ته له کتنې وروسته به د سیمې او نړۍ د مسایلو په اړه راپورونه درکړو. خو تر هغه مخکې دا واورئ د لویدیز د مطبوعاتو مخکتنې ته چې جاناقا الکوزی برابره کړې ده.
یور ایشیا ویو خبرونې په وروستۍ ګڼه کې افغانان د تهران د قدرت مبارزه تعقیبوي تر سرلیک لاندې یو مقاله لیکلې او په یوه برخه کې راغلي. په ایران کې د جمهوری ریاست لپاره د جون د 12 نیټې لانجمنو انتخاباتو وروسته ممکن د افغانانو لپاره تر ټولو جالبه مسله د ایران په وړاندې د لویدیز غبرګون وي، په خاص ډول د واشنگټن څرګندونې. خبرونه لیکي په داسې حال کې چې زیات شمېر خلک د جمهور رئیس جورج دبلیو بوش لري کېدل یو مثبت پرمختګ بولي، خو دا خبره هم په مغزو کې ګرځي چې آیا د جمهور رئیس اوباما اداره به وکړای شي چې په اسلامي نړۍ کې د امریکا حیثیت ښه کړي. د ورسپانې په نظر د جون په څلورمه د قاهرې په پوهنتون کې د جمهور رئیس اوباما وینا او د ایران د شخړو په اړه د هغه محتاطانه او سنجول شوی ځواب د دې ښکارندوی ده چې د لویدیز او اسلامي نړۍ ترمنځ واقعي اړیکې ټینګ شوي دي. یور ایشیا ویو د افغان کارپوه نجیب الله منلی خبرې هم راخستې چې وایي په ایران کې چې څه تیریږي هغه د افغانستان په سیاست هم اغیز کوي. موسوي ممکن زیار وباسي چې د امریکا او ایران ترمنځ یو ډول تفاهم ایجاد کړي. دی د احمدی نژاد په نسبت زیات افراطي نه دی. که چیرې موسوي وخت رسیدلی وای نو ایران ممکن هلته او دلته د ځینو افراطي ډلو ملاتړ کړی وای، خو مداخلې به د اوس په شان جدي نه وای. په انګلستان کې خبریدونکو ورځپاڼې ګارډین په وروستۍ ګڼه کې باګرام نوی ګوانتانامو تر سرلیک لاندې یو مقاله لیکلې او د پیل په کرښو کې لیکي د باګرام هوایی اډې کې له یو بندي سره له ناوړه چلچلن څخه د نړۍ په مختلفو برخو کې د امریکا په زندانونو کې له بندیانو سره د ناوړه سلوک اندازه لګېدای شي. ورځپاڼه لیکي د امریکا متحده ایالات په باګرام کې د یو نوي زندان په جوړولو 50 میلیونه ډالر لګوي او په موجودو 600 بندیانو به د نورو 1000 تنو بندیانو لپاره هم پکې ځای پیدا شي. ګارډین لیکي د باګرام په زندان کې یوازې هغه بندیان نه ساتل کیږي چې په افغانستان کې نیول شوي، بلکې د نړۍ له نورو ځایونو څخه هم ورته بندیان راوړل شوي دي. انګلیسي ورځپاڼه ګارډین وړاندې لیکي باګرام د ګوانتانامو زندان یو بده جوړه ده او حتی له ګوانتانامو څخه زیات ارتباط د مدني اصولو له پلوه له نړۍ څخه شلول شوی ده. ورځپاڼه پوښتنه کوي د انګلستان پخوانی صدر اعظم ټوني بلیر د ګوانتانامو زندان غندلی و، آیا د ګوردن براون حکومت به په خپلو اصولو ودرېږي او باګرام ته به په هماغه سترګه وګوري؟
د پاکستان پوځوي په سواد، دیر او ملکند کې د طالبانو سره د دوی نښتې روانې دي او د تیرې ورځې په جګړو کې دواړو خواوو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. داسې راپورونه هم ورکړل شوي چې په سواد کې د طالبانو یو جګپوړی قمندان په دې جګړو کې وژل شوی. له پاکستانه د ازادۍ راډیو خبریال راپور راکوي.
د پاکستان د فوج لخوا یو خبره شوی خبر پاڼه وایي په سواد، دیر او ملکند کې د طالبانو پر ضد د حکومتي ځواکونو عملیات لا هم ادامه لري او په تیرو 24 ساعتونو کې درې مخالف وسلوال ژوندي نیول شوي او د فوج څلور سرتیري ټپي شوي دي. خبر پاڼه وایي د سواد په خون کلي، ګامون پل، بیدره، ګړی او وکیل آباد کې امنیتي ځواکونه کور په کور تلاشي کوي. همداراز ویل کیږي چې د ژوندو نیول شوو کسانو په منځ کې د طالبانو یو ځایي قمندان محمد اقبال هم شامل دی. د پاکستان د فوج د خبرتیا اداره ده هم وایي چې د ملکند نه بریکوټ، د بریکوټ نه اوډیګرام او د اوډیګرام نه بلوګرامه پورې د لوی لارې د بیا رغونې کار د فوج د انجینرانو لخوا پر مخ وړل کیږي. یاد شوی لارې د طالبانو لخوا تخریب شوی وي چې اوس حکومت د بې ځایه شوو کډوالو د ستنېدونه مخکې بیرته ترمیمول غواړي. بل پلو که هم د فوج په اعلامیه کې سندي ویل شوی او نه هم کوم بل حکومتي مقام په څرګند ډول د دې خبرې تایید کړی، خو د تېرې شپې راهیسې د پاکستان په مطبوع تو کې ګرم راپورونه خبرېږي چې د سواد د طالبانو د غورځنګ ماوین مولانا شاهد اوران د پاکستان د فوج سره په مخامخ جنگ کې وژل شوی دی. شاهد اوران د پاکستان حکومت ته مطلوب وو او د سر بیه 40 میلیونه کلداري ټاکل شوی وه. هغه مهال چې سواد د طالبانو په لاس کې وو، مولانا شاهد اوران د اف ام د رادیو مسؤلیت په غاړه لاره او د هغو کسانو نومونه به اعلانول چې د طالبانو لخوا د وژلو وړ اعلان شوی وو. تر دې مخکې د پاکستان د کورنیو چارو وزیر رحمان ملک د سواد د طالبانو د مشر ملا فضل الله د ټپي کېدو خبر هم ورکړو، خو بیا دا خبره غلې شوه او د ملا فضل الله سرکونه لګېده. په سواد کې د پاکستان فوج 2 میاشتې وړاندې د حق د لارې عملیات پیل کړي وو چې تر اوسه یې په ترس کې 1400 مخالف وسلوال وژل شوي دي.
چین په دې وروستیو کې له ترکمنستان سره د ګاز د پیرودلو لپاره یو اوږدمهاله تړون لاسلیک کړی. د طبیعي ترکمنستان په نامه دولتي ورځپاڼې د پنجشنبې په ورځ راپور ورکړ چې دواړو هیوادونو د هغه تړون د تطبیق پر سر موافقه کړې چې له مخې به یې چین د 150 کلونو لپاره له ترکمنستان څخه په کال کې 40 میلیارده متر مکعب ګاز پیری. د دومره ګاز د لیږدولو بهیر به له 2010 کاله له هغه وخته وروسته پیل شي چې د 1000 کیلومتره اوږد پایپلاین د جوړېدو کار پای ته ورسیږي. دغه تړون د چین لپاره چې د انرژۍ د اوږدمهالو اړتیاو د تامین لپاره هڅه کوي یو بریالیتوب ګڼل کیږي، خو د روسیې لپاره چې د منځنۍ اسیا پر طبیعي زیرمو یې نفوذ زیاتو د ماتې په معنا ده. د ترکمنستان د دولتي ورځپاڼې د راپور له مخې چین ژمنه کړې چې د ترکمنستان د ګاز کمپنۍ ته به د امتیاز په توګه مخکې له مخکې د 4 میلیارد ډالرو پور ورکوي. ترکمنستان هم دراز لاغه مهاله چې روسیې د ګازو لا اخیستو ډډه کړي، په لویدیځ کې د خپل ګاز د لپاره د بازار موندلو هڅې پیل کړي دي. آیا غرب په تیره بیا امریکا به د اړتیا وړ انرژۍ د تامین لپاره له ترکمنستان سره د ګاز په معاملو کې په دې هیواد کې د بشري حقونو او د بیان د ازادۍ ناوړه وضعیت له پامه وغورځوي؟ دا هغه موضوع ده چې د ازادۍ راډیو خبریال انډریو تولی په یو مطلب کې څېړلی او مهمه برخه یې نوریاس نوری اوروي.
لکل چې روسیې له ترکمنستان څخه د ګازو د پیریدلو له موافقې څخه سرغړولی اشقابات په غر کې د اخیستونکو په لټه کې شوی دی. د روانې میاشتې په سر کې د ترکمنستان د بهرنیو چارو وزیر رشید میریدوف په بروسل کې و او د اروپایي اتحادیې له چارواکو سره یې د یوه تړون پر جزئیاتو خبرې وکړې چې زیات تفصیل یې نه دی خپور شوی. روانه اونۍ هغه په واشنګټن کې و. د دې سفر د اجنډا په هکله هم نه په واشنګټن کې د ترکمنستان سفارت او نه هم د امریکا د بهرنیو چارو وزارت څه ویلي دي، خو یوه ستونزه چې ترکمنستان نن ورځ ورسره مخامخ دی هغه د دې هیواد د بشري حقونو ناوړه سابقه ده. د امریکا د ولسمشر باراک اوباما اداره وایي له بشري حقونو څخه په دفاع کې ثابت قدمه دی، خو نوې مشرتابه یې دغه راز ویلي دي چې دی یو واقعي بین دی، ځکه د هیواد اوسني حالت ته په پام سره چې په یوه ژور مالي بحران کې ښکیل دی د انرژۍ منابع محدود دي. له اروپایي چارواکو سره د ترکمنستان د بهرنیو چارو د وزیر خبرو که هر نتیجه ورکړې وي یو شی واضح دی، او هغه دا چې ترکمنستان به تر هغو پورې پر اروپا ونشي کولی ګاز وپلوري چې د اروپایي اتحادیې د نابوکو د پایپ لاین پروژه بشپړه شوې نه وي. دا پروژه ترکیه او اتریش سره نښلوي او هغه به د راتلونکې لسیزې تر نیمایي د مخه بشپړه نه شي. له دې سربیره نور مسایل هم شته او هغه په دې پورې تړلي دي چې آیا د ترکمنستان د ولسمشر قربانغولي بردي محمدوف حکومت به وکولی شي چې د امریکا د متحده ایالاتو رضایت حاصل کړي. ترکمنستان چې د طبیعي ګازو د منابعو له پلوه د نړۍ تر ټولو شتمن هیواد دی، خو هغه څه چې د اهمیت وړ دي دا دی چې دا هیواد د ټولو عملي وړاندیزونو لپاره یو تړلی هیواد دی. بردي محمدوف په دیکتاتوري سره واک چلوي، سیاسي مخالفین زندانونو ته اچول شوي او یوازې هغه خبري رسنۍ په هیواد کې فعالیت کوي چې د حکومت پلوي دي. د بشري حقونو مدافع ډلو او سازمانونو په ترکمنستان کې د بشري حقونو وضعیت ډېر ناوړه بللی دی. د بشري حقونو د څارنې د ډلې یوه فعاله ماریا لسیتسینیا وایي هغومره چې د امریکا متحده ایالات د انرژۍ نوي منابعو ته اړتیا لري باید د اوباما اداره د بشري حقونو په برخه کې هم په کړو ژمنو ودرېږي او له ترکمن چارواکو سره په معاملو کې هغه په پام کې ونیسي. دا وایي موږ داسې احساس کوو چې د امریکا حکومت باید ترکمنستان ته واضح ووایي چې یوازې په هغه صورت کې له دې هیواد سره همکاري کولی شي چې حکومت یې د بشري حقونو د ښه کېدو په برخه کې یوازې څو محدود ضروري ګامونه اوچت کړي. خو د نیویارک د کولمبیا په پوهنتون کې پروفیسور پیتر سینوت وایي چې دا ډول معامله به نه د امریکا او نه هم د ترکمنستان په ګټه وي. نوموړي له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې مهمه دا ده چې د ترکمنستان او د متحده ایالاتو ترمنځ واقعي اړیکې یوازې د هیوادونو ترمنځ پر اړیکو ونه څرخي، بلکې هغه باید د ټولنو ترمنځ پر پراخې راکړې ورکړې ولاړې وي. د سینوت په وینا امریکا په څو برخو کې کولی شي له ترکمنستان سره مرستې وکړي، او هغه هم د زده کړې او کرنې د چارو ښه کول دي، ځکه چې مخکینی جمهور رئیس سفر مراد نیازوف دې سکتورونو ته توجه نه وکړي. د سینوت په نظر ترکمنستان نن یو کلی ته پاتې کیږي او پرمختګ ته اړتیا لري، خو سینوت وایي هغه څه چې لسیتسینا ورته اشاره وکړه چې امریکایي چارواکي دې له ترکمن چارواکو سره په خبرو کې په دې هیواد کې د سیاسي او بشري حقونو موضوع ته لومړیتوب ورکړي، وویل که دې موضوع ته لومړیتوب ورکړل شي نو دا هیواد به هڅه وکړي چې په دغسې غونډو کې برخه وانخلي. نوموړی وایي لومړی شی چې امریکا یې کولی شي دا دی چې ترکمن چارواکي په دې پوه کړي چې سیاسي او د بشري حقونو موضوع له اقتصادي چارو سره تړلې ده. دا د یو هیواد لپاره چې مشرتابه یې د شوروي د طرزالعمل په اساس رامنځته کیږي او په رښتینې ډیموکراتیکه بڼه نه ټاکل کیږي ډېره مشکله ده، ځکه چې دوی پراخې نړۍ ته دومره سفرونه نه دي کړي چې د ډېرو دغو قوتونو پر اهمیت پوه شي. که دا د متقابلو خبرو اترو لپاره یو فرصت وي او په دې توګه زموږ ترمنځ متقابلې اړیکې ټینګیږي، که دوی د انرژۍ په خاطر موږ ته مخ را اړوي نو ښایي چې نور مسایل هم مطرح شي.
وخت د سهار 9 بجې شوې. قدرمن اوریدونکو زموږ